شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزفر با ظاهر له خپل نور همکارانو سره هر کله کوم. نن پنځشنبه د 14 نویم لمریز کال د جوزای غبرګولی د میاشتې 9 او د 2023 میلادي کال د جون 13 نیټه ده. د نن ورځې د دې غرمنی خبری مجلې په سر کې د یو نما د تازه راپور په اړه معلومات سره شریکوو چې وایي د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت پاتې راغلی دی. نور راپورونه هم لرو. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې نن د کورونا وایرس د 6599 مواردو راپور ورکړل شو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو بیګانۍ حملې شنډې کړې دي او ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر نن له 25000 واوښت. د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1500 مشکوک کسان معاینه شوي چې د 6500 هغو مثبته نتیجه راوتلې او له دې سره د ټولو مثبتو مواردو شمیر 25523 ته لوړ شو. په افغانستان کې د اخته شویو کسانو له ډلې تر اوسه 1502 کسان بیرته روغ شوي او 546 مړه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې ویل چې افغانستان کې د کووید 19 ناروغي مشکوکو کسانو معاینه ډیره کمه ترسره کیږي. په راپور کې ویل شوی چې افغانستان او پاکستان کې په هر 1 میلیون وګړو کې 14 تنه کورونا مړه کړي دي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې د هرات له زندانه 11 طالبان خوشي شوي. د هرات د ولی دفتر نن په یو بیان کې ویل له دې کسانو ژمنه اخیستل شوی چې بیا به د جګړو لیکو ته نه ځي. د هرات له زندانه له دې مخکې هم 40 طالبان آزاد شوي وو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې افغان حکومت باید 15000 طالب بندیان او طالبان د حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي. دا لړۍ په دې وروستیو کې چټکه شوې او پرون له حکومت له 400 زیات طالبان او طالبانو د حکومت لسګونه بندیان آزاد کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې پاتې 1500 طالبان به هم راخلاص شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشپه د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حملې وکړې. د دې وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د طالبانو حملې له کلک مقاومت سره مخ شوي او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شوي. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 10 نور ژوبل دي. بلخوا راپورونه وایي چې د بغلان د مرکز پلخومري اړوند سرخ کوتل پوستې باندې د طالبانو د تېرې شپې په برید کې 9 دولتي سرتیري وژل شوي. پولیسو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د پوستې قمندان او شپږ ملګري یې له 3 ساعته جګړې وروسته وژل شول. د سرچینې په وینا په دې جګړه کې 9 امنیتي سرتیري هم ټپیان شوي چې دا مهال د پلخومري روغتون ته لیږدول شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. ملګری ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر نن د جون په 13 په یو نوي راپور کې وویل د جګړو او د سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، چې له دې سره په تېره یوه لسیزه کې د کډوالو شمیر 2 چنده شوی دی. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلي دي چې د تېر کال تر پایه د نړۍ په 9 وګړو کې یو له خپل ټاټوبې څخه بې ځایه شوی. په راپور کې د یو این ایچ سی آر د مشر فلیپو ګراندی له قوله راغلی دی چې دا کسان د جګړو، عدلي تعقیب، د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او د تشدد د نورو ډولونو له کبله خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د ښاغلي ګراندی په وینا د نړۍ په سلو کې 80 کډوال یوازې د سوریې، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او میانمار له هیوادونو څخه دي. په راپور کې راغلي چې د 2019 کال تر پایه د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي یا کډوال دي، یا یې په بل هیواد کې سیاسي پناه اخیستې او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي. د ناتو سرمنشي وایي چې متحد ایالات د ناتو لغړو سره په جرمني کې د خپلو پوځیانو د شمیر پر کمولو خبرې کوي. له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلان د ناتو یو شمیر غړي اندېښمن کړي. ینس ستولتنبرګ پرون د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمېدو پر مسله بحث روان دی.
Secretary Esper stated very strongly that of course the US stays committed to
د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په ټول قوت د خبره تصریح کړ چې پرته له شکه متحد ایالات د اروپا امنیت ته ژمن دی او متحد ایالات به د راتلونکو نورو ګامونو په اړه د تړون له نورو غړو سره مشورې وکړي. ښکاره ده چې په جرمني کې د امریکا حضور د ټول تړون لپاره مهم دی. البته په جرمني کې د امریکا حضور د امریکا او جرمني ترمنځ یو دوه اړخیزه موضوع ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې میاشتې په لومړیو کې ناڅاپه اعلان وکړ چې درېیمه برخه پوځیان به له جرمني وباسي او د پاتې پوځیانو شمیر به 25,000 ته راښکته کړي. او د جورج فلوید ورور له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې په متحدو ایالاتو کې د پولیسو له لورې د تورپوستو د وژلو د پیښو او د سوله ییزو مظاهرو پر ضد د تشدد په اړه د بې پرې تحقیقات وکړي. فلونویس فلوید پرون په یو ویډیویي پیغام کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له څانګې چې مرکز یې په ژنف کې دی د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. جورج فلوید د مې په 15مه نیټه وروسته له هغه ساور کړ چې یو سپین پوستي پولیس په مینیاپولیس ښار کې د هغه پر غاړه نږدې 9 دقیقې زنګون ایښی و. تر دې وروسته د امریکا په متحدو ایالاتو او د نړۍ په یو شمیر نورو سیمو کې د توکمپالنې پر ضد مظاهرې وشوې.
خبرونه مولا آزادې رادیو اوریدل. یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. د به هم واوري چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت نوي شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې تر 25,000 ډېرې شوې دي. په نړیوالو راپورونو کې دا لرو چې د امریکا عدلي وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولتن د کتاب د خبرېدو مخنیوی وکړي. او په دوهم نیمایي کې مخکښ شې ژوندیز پروګرام درته لرو او ریډیو ته بلنه درکړو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د فساد پر ضد په خپل تازه راپور کې ویلي چې په دې برخه کې د افغانستان د حکومت هلې ځلې د مرستندوی هیوادونو لپاره نه هیلونکې دي. یونما خبرداری ورکړی چې د فساد پر ضد په مبارزه کې د افغانستان د حکومت پاتې راتلل د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې لرلی سي. اسمت سروان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د فساد سره د مبارزې په اړه د یونما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر راپور چې نن خپور شو شي چې په افغانستان کې د ادارو له لوري د فساد پر ضد مبارزه د 2019 د جنوري او د 2020 تر اپلې پورې په ګڼو برخو کې له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوې ده. راپور دا تاییدوي چې د فساد د مخنیوي لپاره د اصلاحاتو هڅه د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د کورونا وبا د خپرېدو له کبله تر اخیز لاندې راغلې ده. هوایي چې په څو برخو کې حکومت پاتې راغلی دی. د پارلماني انتخاباتو ډېره لږه څارنه، د فساد ضد څارنې او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې او د فساد ضد عدالت مرکز نهیلي کوونکې پایلې د حکومت د ناکامیو په توګه یادې شوې دي. راپور د اصلاحاتو له ورو بهیره د مرستندویانو د نهیلۍ او د زیاتو مرستو د کمیدا یادونه هم کوي، خو وایي چې د سولې اجنډا به د نړیوالو سیاسي پام ځان ته واړوي. د یونما غړي جیلینیا بیلی کیا وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی، د افغان حکومت د اقداماتو په وړاندې د مرستندویانو د زغم کمیدل به جدي پایلې ولري. د یونما په راپور کې ویل شوي کله چې د ولسمشر غني حکومت وویل فساد ضد هلې ځلې د اصلاحاتو په مرکز کې دي، نړیوالو مرستندویانو یې کلک ملاتړ وکړ. یونما په افغانستان کې د فساد پر ضد په څلورم کالنی راپور کې د فساد ضد اصلاحاتو د دریدو په سر د حکومت او مرستندویانو ترمنځ د زیاتېدونکو اختلاف یادونه کړې ده چې تر ډېره د معیارونو د تعریف او تفسیر پر سر دي. یو نماوی مرستندویان د افغانستان د حکومت له لوري د فساد پر ضد د کلکو ګامونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي چې که حکومت داسې ونه کړل مرستندویان به نورې مرستې هم کمی کړي. په راپور کې ویل شوي سره له دې چې د افغانستان حکومت هڅې پیل کړي چې له اقتصادي او مالي نظره په خپلو پښو ودرېږي، خو لا هم له دې هېواد سره د کال 8.5 میلیارد ډالر مرسته کېږي چې د دغه هېواد د ملي عوایدو په سلو کې 45 او د حکومت د مصارفو په سلو کې 15 کېږي. راپور وایي څه کم یو کال وړاندې په مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. امریکا د 2019 میلادي کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې 100 میلیون ډالر مرسته کموي.
ډېر زیاته مننه کوم عصمت سروان. دوستان زموږ خبرونه ادامه لري. اوس موږ سو کابل ته چیرې چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د سولې په پروسه کې باید ټولو ته ونډه ورکړل سي. د دغه ګوند مشر صلاح الدین رباني په کابل کې په یوې غونډې کې وویل چې باید حکومت د سولې په پروسه کې ټول افغان ولس شامل کړي او د یوې ملي اجماع له مخې د افغانستان راتلونکی وټاکي. په دې اړه دې غونډې ته زما همکار فیروزه عزیزي ورغلې ده، له هغې به واورو چې په دې غونډه کې څه ویل سوي دي او څه روان دي. فیروزه، خبرونې ته ښه راغلې، په دې اړه تاسې نور جزئیات لوریدونکو سره شریکوي.
د دې ته مننه کوم چې بلنه کلمونه تاسو دا یوه دې ټول کلمونه اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو وویل دا اوس همدا چې د قبل کې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند د غناستر باندې چې د ترغلي موضوع د دې یو مهم مسایل شروع کیږي د باسنه کې دي. البته د مشر صلاح الدین رباني البته دا وایي چې موږ غوښتنه درته کوو چې حکومت باید د سولې په پروسه کې د افغانستان ټول ولس ته ونډه ورکړي او په دې سره د یو ملي اجماع رامنځته کړي او د ملي اجماع د ټول افغانستان د ټول ولس په هغه کې نظریات مطرح وي د هغه په اساس د افغانستان راتلونکی وټاکي. همدارنګه صلاح الدین رباني باندې ناسته کې دا هم په دې ټینګار وکړ چې تر دې وړاندې هم د دیني علماو او هغه کسان چې په ټولنه کې مطرح وو د افغانستان د سولې او خیر او صلاح لپاره کار کاوه، هغوی ته نه خوښوي دي چې اوس دا پروسه د نړۍ بېرته پیل شوې ده. درې سره د څو دیني عالمانو نومونه یاد کړل چې دوی وښیو چې په جوماتونو کې ووژل شول. همدارنګه دوی دا هم په خپلو خبرو کې وویل چې د حزب جمعیت اسلامي افغانستان کې کوم مشران دي او اوس په حکومت کې ونډه لري. البته دوی په اشاره سره دا خبرې وکولې چې د خپلو غوښتنو لپاره د دوی غوښتنې نه حقیقت کوي او د دوی غوښتنې دي ومني. په دې خاطر چې دوی سره د افغانستان زیات البته دا خبره ده چې د افغانستان زیات ولس ورسره همغږی دی او د هغوی نظریات غوږ ورسره ماتاتې چېرې د دې حزب یا دغه ګوند مشران د دوی د وختونو خلاف او د دوی د هغو اصولو چې په دې بند کې وګرځن دي او غواړي په افغانستان کې د سولې په اړه ولري د هغې خلاف څوک عمل وکوي، نو په ټولنه کې به اغېزداري چې تر اوسه پورې اګر دا خبره ده صلاح الدین رباني خبره چې تر اوسه پورې زموږ د افغانستان د سولې لپاره له نورو هېوادونو ګدایي کوو او یا هم د هغوی نه خپل حق غواړو. اونکي د نړیوالو بلنو ته خبرو کې دا و چې کتام نړیوالو ټولنې د افغانستان لپاره کوم اثر حاجه ده، د راتلونکي لپاره د افغانستان د سولې لپاره کوم اثر مبر برکړې و کاوه چې مننه وکړه. مونږ دا وویل چې هغه ځاني نه و هغه د افغانستان د سولې لپاره نه دی یوازې ظاهري بڼه لري چې غواړي نور هېوادونو ته دا ښکاره کړي چې د افغانستان سره مرسته کوي. مونږ تاسو ته هیڅ مقال نه لرو دا او څنګه نه پوری په افغانستان کې جګړې هم راځته وانه لري. دا لپاره به نه نور جزئیات به نور تلپاتې کړي او ځینې سره کړو.
د دې زته مننه کوم فیروزه عزیزی. دوستانو و مریدل چې د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي چې د سولې په پروسه کې به ټول ته ونډه ورکړل سي. د دې ګوند مشر صلاح الدین رباني نن په کابل کې په یو غونډه کې دا خبره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په راتلونکو خبرونو کې هم وره.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. اوس په افغانستان اقتصادي خبرونه وورو اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل وایي د راتلونکې اونۍ له دوشنبې ورځې به د تورخم، سپین بولدک او غلام خان له لارو پاکستان ته افغان صادراتو لړۍ پیل شي. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د نن ورځې تر پایه به د دواړو هېوادونو د تطبیق نیټو ناستې ترسره او په 22مه به عملاً پاکستان ته افغانستان څخه صادرات پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس خپرېدو سره سم پاکستان خپلې پولې د افغانستان تر وړاندې وتړلې. خو دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت هڅو پر بنسټ پاکستان افغانستان ته واردات پیل کړل، خو لا هم صادرات په ټپه ولاړ ول. له دې وړاندې د افغانستان سوداګري او پانګونې خونې او یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو که پاکستان ته افغان صادرات پیل نه شي نو افغان سوداګر به نه جبرانېدونکي تاوان سره مخ شي. دوی ویل پاکستان ته د صادراتو څلور میاشتنی ځنډ افغان سوداګرو ته د $100 میلیونه مالی زیان رسولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ افغانستان هر کال له 3 تر 4.5 لک ټنو تازه میوه او سابه نورو هېوادونو ته لیږي، چې له دې ډلې شاوخوا 3.5 لک ټنه یې یوازې پاکستان ته صادرېږي. د افغانستان کرنې، اوبو لګونې او مالداري وزارت د 6.3 میلیونه افغانۍ کرنیزو کورونو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان اکبر رستمي وایي د کرنیزو کورونو منظوري کمیټې جلسې کې د معلوماتو وړاندې کولو او د کمیټې غړو ته قناعت بخش ځوابونه ویلو وروسته 6.3 میلیونه افغانۍ کرنیز کورونه ومنل شول. هغه وویل په ټوله کې 3 ډوله کورونه تایید شوي. یو ډول یې د مالي موسسو اړوند دي چې تر 5 کلونو وخت لري او هر کال به اتو ولایتونو کې له 0 کروندګرو زیات ورڅخه برخمن شي. د ښاغلي رستمي په خبره د فور دوهمه برخه د خوړو د تولید یوې فابریکې پورې اړه لري چې د فور له پیسو به د ماشین آلاتو او وړو اخیستلو برخه کې کار واخیستل شي، او د فور دریمه برخه هم په یوې سیلو پورې اړه لري چې د وړو جوړولو لپاره د غنمو اخیستلو برخه کې ګټه ترې اخلي. دا پورونه د کرنیز پراختیا صندوق لخوا چې یو دولتي مالي غیر بانکي بنسټ دی او کرنې وزارت د رهبرۍ لاندې فعالیت کوي ورکول کېږي. سوداګریز کروندګرو او کرنیزو متشبثینو ته د پور ورکړې خدمتونه، مالي منځګړیتوب او مستقیم پورونه د افغانستان کرنیز پراختیا د دې صندوق له مهمو دندو څخه دي.
له دې نظر څخه مو اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا ولولئ، پاته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس په یو نړیوال موضوع راوخلو. د امریکا عدلي وزارت په بیړني ډول د امریکا له فدرالي محکمې د داسې حکم د ترلاسه کولو لپاره محکمې ته عرض کړی چې د امریکا د ولسمشر د پخواني سلاکار جان بولټن د کتاب د خبرېدو مخنیوي وکړي. جان بولټن د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امنیتي چارو د لوی سلاکار په توګه کار کړی دی. د یادونه وړ ده چې د بولټن د کتاب ځینې برخې په رسنیو کې هم خبرې شوې دي. دا چې د امریکا عدلي وزارت ولې د دې کتاب د خبرېدو د مخنیوي هڅه کوي، دا به د فرشتي جلال عزیز خبرو چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کشه ده. فرشتي خبرونه ته شرغلې په دې اړه تاسو اوریدونکو ته جزئیات ورکړي.
مننه. د امریکا د عدلي وزارت پرون په بیړني ډول له فدرالي محکمې د داسې حکم د صادرولو غوښتنه وکړه چې لکه څنګه چې تا وویل د جان بولټن د کتاب پر خپرولو بندیز ولګوي. دا په 2 ورځو کې د ولسمشر ټرمپ د ادارې دوهمه هڅه وه چې د دې کتاب د بندولو لپاره یې وکړه. د کتاب د خپرېدو د مخنیوي لپاره دا دلیل عدلي وزارت رامخکې کړی چې په کتاب کې داسې سري معلومات خپرېږي چې که هغه خپاره سي د امریکا ملي امنیت ته تاوان پېښولی شي. د عدلي وزارت په عرض کې دا څه وي چې جان بولټن ماسکه کړې وه چې کتاب به مخکې تر دې چې خپور سي د کتنې لپاره ورستوي، خو اوس یې په خپل سر دا پریکړه کړې چې دا کار نه کوي او د ځان د ګټې لپاره یې د کتاب د چاپ پریکړه کړې او غواړي چې د امریکا د حکومت مربوط سري معلومات خپاره کړي. د عدلي وزارت په واشنگټن کې فدرالي محکمې ته دا عرض کړی، غوښتنه یې کړې چې د جون په 19مه په دې اړه محکمه دایره شي او غونډه وشي. د جان بولټن کتاب د جون په 3 یعنی د راتلونکي سه شنبه په ورځ چاپیږي. جان بولټن تقریبا 18 میاشتې د ډونالډ ټرمپ په اداره کې د ملي امنیت سلاکار پر چوکۍ کار وکړ. د جان بولټن د کتاب ځینې جنجال پرونکي برخې پرون په واشنگټن پوسټ، نیویورک ټایمز او وال ستریت ژورنال ورځپاڼو کې خپرې شوې او د امریکا په سیاسي کړیو کې مخکې تر دې چې کتاب له چاپه راووځي غوغا جوړه کړې ده. یو جنجالي خبره چې د جان بولټن په کتاب کې سوي ده چې ډونالډ ټرمپ د چین د ولسمشر غوښتنه کړې چې د جمهوري ریاست لپاره په بیا کامیابیدو کې مرسته ورسره وکړي. په خبرو کې د هغو کمپاینونو ملاتړ کړی چې د چین حکومت د مسلمانو یوغورو لپاره په چین کې جوړ کړی دی. د اوریدونکو ته معلومه ده چې په امریکا کې د جمهوریت ریاست انتخابات بیا د دغه کال په منی کې د نومبر په میاشت کې کېدونکي دي. جمهور رئیس ټرمپ غواړي چې بیا کامیاب شي او ځان یې کاندید کړی دی. بولتون لیکلی چې ډونالډ ټرمپ دا خبرې په 2019 میلادي کال کې په جاپان کې د اوساکا په ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو په غونډه کې د چین جمهور رئیس ته کړې دي. هغه ویلي چې ټرمپ د چین اقتصادي توان ته په اشاره کې ویلي چې پر کمپاین به یې اغیز ولري، او د چین له ولسمشر شي جنپینګ څخه غوښتنه کړې چې د بری ډاډ ورکړي، او ویلي دي چې کروندګر امریکایي کروندګر او دا چې چین له امریکا زیات سویابین او غنم واخلي د انتخاباتو پر پایله اغیز درلودلی شي. په معتبرو امریکایي ورځپاڼو کې د دې بیانونو تر خپرېدو وروسته طبعاً جمهور رئیس ټرمپ هم عکس العمل څرګند کړی دی.
بله دقیقاً، ما هم غوښتل چې همدا موضوع مطرح کړم چې ولسمشر ټرمپ په دې اړه خبرې کړې دي که نه دي کړې، او که خبرې کړې څه ویلې دقیقاً جزئیات څه دي؟
او ټرمپ ویلي دي چې جان بولتن دروغجن دی. ټرمپ له وال ستریټ ژورنال سره په امریکا کې دا خبره کړې ده. ټرمپ بیا له فاکس نیوز سره په بل امریکا کې ویلي چې بولتن په کتاب کې داسې سری معلومات کړي چې هغه باید نسی خپاره، او په دې ډول یې قانون مات کړی. د چین له ولسمشر سره په کتنه کې چې جان بولتن یې په کتاب کې یادونه کړې د ټرمپ او د چین د جمهور رئیس، د امریکا د سوداګرۍ استازی رابرټ لایټسر هم حاضر و، خو هغه د امریکا سنات ویلي چې ټرمپ په هغه غونډه کې چې دی هم و د چین ولسمشر ته زاری نه دی کړی چې امریکا دې کرنیز محصولات واخلي او مرسته دې ورسره وکړي چې بیا د جمهوری ریاست انتخابات وګټي. لایزر د سنا غونډې ته ویلي چې داسې هیڅ خبره نه ده سوي او نه ده اورېدلې. بلعکس د ویلي چې چینایي چارواکو مقرره انجمنه کوله چې د هغې تجارتي معافقې پر اساس به چې د هغه کال د جنوري په میاشت کې د چین او امریکا ترمنځ لاسلیک سوه، د امریکا زیات محصولات اخلي.
ډېر زیات مننه کوم فرشته جلازی. دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په بیا کابل ته ورسو چیرې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا ویروس په اړه په دې هیواد کې د تازه ثبت شویو پیښو په اړه رسنیو ته جزئیات ورکړي دي. د دې وزارت نوې شمېرې ښیي چې په تازه ثبت شویو شمېرو سره اوس په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې تر 8500 اوښتي دي. په دې اړه نور جزئیات به د خپل همکار رحمت الله افغان څخه واورو چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه دی. افغان صاحب، خبرونه تشه راغلي.
وغیرہ تاسو دا د ویرا د ټول اړوند پلانونه وړاندې کوم. له بده مرغه د هر ورځې تر دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخکې زیاتېدې دي. د افغانستان د امنیتي وزارت شمیرې سره په دې کې په دې سره دا ول په تیر کې د ساتنې کې د کورونا وایرس له امله د 20 کسان مرستې دي. د وزارت په کتاب کې موږ چې بیا څنګه سره تنه له همدې ناروغي څخه روغتې دي. د دغه وخت مسؤلینو نن په خبر پاڼه کې ویل چې په تیر کې د ساتنې کې د کورونا وایرس د یاد له سویا او مشکوک سمپلونو د یاد وزارت په لابراتوارونو کې تست کیږي چې له عمل شخص او تطبیق موارد مثبت تشخیص کیږي. د دغه وخت مسؤلین هم درنګه وایي چې د دې سره په ټول افغانستان کې د کورونا د مثبت پیښو شمېر 2502 ته لوړ شوی ده. همدا سم د یاد وزارت له خوا نن یو اعلان خبره شوه په دې کې چې د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایي ادارې له افغانستان سره د کورونا وایرس مبارزې په برخه کې د 2.5 میلیون ډالر مرستو اعلان کړی ده. اعلان یې څنګه رنګ راغلی دی چې له دغو مرستو به 1.9 میلیون ډالر د روغتیا نړیوال سازمان له لارې د لابراتوارونو د پراختیا په برخه کې، او همدا سم 1.9 میلیون نور به د عامه روغتیا وزارت د صحتمندۍ او سرویس بلانس په سرویس برخه کې ولګول شي. پر بازار دغه د نن ورځې د عامه روغتیا وزارت ارقام او شمېرې د دولت وړاندې چې له دې وړاندې په تیر څلور ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس له امله دومره زیات شمېر کسان نه و مړه شوي. دوی وایي چې په تیر څلور ساعتونو کې 2000 کسان مړه شوي دي چې دا تر ټولو زیات ارقام دي.
ډېر زیاته مننه کوم رحمت افغانو دوستانو چې په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو تازه او مثبتو پیښو په اړه جزئیات راکول. د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
زموږ خلاصه د ریډیو اوري دوستانو، اوس هلمند ولایت توجه. د هلمند ولایت 2 میلیون نفوس لري خو 400,000 نجونې پکښې له ښوونځیو محروم دي. علت یې څه دی؟ د هلمند ولایتي چارواکي وایي اوس مهال د نجونو او هلکانو د ښوونځیو او ښوونکو د جلاوالي هڅه کوي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. په دې اړه یو تفصیلي راپور زما همکار الیاس دی چمتو کړی، په ګډه یې واورو.
د نادلی ولسوالۍ په چانجر کلی کې د نجونو د یوه ښوونځي د دوه پوړیزه ودانۍ کار پیل سو. که هم زده کوونکي د مودو راهیسې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر رخصت دي، خو مسؤلین وایي له وړاندې د ترتیب سوو موادو په مرسته دغه ښوونځی په دوو راتلونکو میاشتو کې جوړېږي. سیمه ییز خلک وایي تر دې مخکې به یې په کال کې څو ځله شخصي کورونه په کرایه نیول چې لوڼې یې پکې درسونه ووایي. وکیل محمد عمر اتک او ډاکټر عبدالکریم ازادي رادیو ته ول دوی ته باک نه کوي، خو نور ډیر کسان خپل لونی د شجنه شوونکو او دنجونو د پاره د جلا ودانې د نه موجودیت په خاطر شونځي ته نه استوي.
شاګردانو په حساب کې انجن مې یو ځای په شخصي سرای کې دغه کولې الوکان مو دوه وخته اوسې وخته نو ډیر سخت مشکلات وو. دغه نوې تعمیر سره زموږ ته ډیر مشکلات مالیږي او ډیر الوکانو دفر په اصلاح ځای دغه کېږي او ډیر گنجایش پیدا کوي. یعنی ډیر موږ وساکیږو ځکه چې چانجر ساحه د ډیرو ځایو څخه خلک ورته راځي. د ډیرو ځایو څخه شاګردان مرکزي لیسه د پر نفوس ساحه ده.
د ډیر ګټه کې اوس زموږ د چانجر بعض خلک دي خاص د اول ځای مو دغه خاطر باندې پرژاکي پروتیم چې هلته کوچنیان ځوانان مو درس بدل ته ځای نه و مخکې اوسې دا ایسه جوړه چې دا خو ډېر غټ هم کار زموږ د ولس سره نارینه بدل ته ځانه په ځای کې دا بالکل د شانجر سره خو چلین دا خو مرسه د نکیل آباد رغون کلی دا سیوک شرکي او غربي دا ټول خلک دا استفاده کوي.
د هلمند د پوهنې رئیس وایي په دې ولایت کې لا هم شاوخوا 400,000 نجونې ښوونځیو ته نه سي تللی. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ټول د ناامنۍ ترڅنګ یو شمېر کسان د کلتوري مذهبي او کورنستون په خاطر خپلونو ته د زده کړې حق نه ورکوي.
موږ فعلا په هلمند کې تقریبا د 400,000 شاوخوا ماشومان چې د تعلیم څخه برخې لرو چې په دې کې تقریبا زیاته برخه یې کوم تر 400,000 شاوخوا چې د انجینري ځکه زموږ د الکوانو چې په مکاتبو کې دي زده کړې وکوي دغه احصایې زیاته ده. د انجینرو د مو بدبختانه باید وایم چې په هغه اندازه نه ده. د خلکو څخه مغوښتنه ده د چایلم فرنالینه او شزینه باندې فرض دی لکه څنګه چې په نارینه اولادو باندې علم کوي باید همدارنګه په ښځینه اولادو باندې هم علم وکړي ځکه دا د ټولنې اړتیا هم ده. د اسلام د دین د فرضیت موضوع هم ده. دا سپارښتنه هم ده چې باید په نارینه او ښځه باندې زده کړې وسي.
شاغلی سفاری وویل د اقرا د پروګرام له لارې چې د معارف سره په ګډه د پوهنې په برخه کې کار کوي سږ کال د هلمند نجونو ته 140 نوي ودانۍ جوړیږي. اوس مهال په دې ولایت کې د 15,000 په شاوخوا کې نجونې ښوونځیو ته ځي چې د پوهنې د ریاست معلوماتو له مخې زیات شمیر یې د کورنۍ لخوا 12 یا تر هغه لوړ زده کړو ته نه پرېښودل کېږي. د کلتوري او کورنۍ ستونزو ترڅنګ بله مسله د الوکانو او نجونو د ګډ تعلیم سره د خلکو حساسیت دی. لیکوال او ژورنالیست زین لاس تنګزی چې کلونه په دې برخه کې کار کوي وایي د پوهنې وزارت ته پکار ده چې د غسیمو ټولنیزو اساساتونو ته په کتلو نجونو ته جلا ښوونځي او شجنه شوونکی په دند وګمارې چې خلګې د هلوکانو سره یو ځای د جنوز ذکر نه خوشبي
د خلکو ځهان نه دی جوړ ازار او ازیت ست او ځینې کسان نه غواړي چې خپل لورګانی د سیمه مکتبونو تواسي چې هغه الته ګډ زده کړی لري یا شونځي ونه لري. کوم چې حکومت د دې لپاره تدابیر ونیسي جلا ودانی ورته جوړ کړي شجنه معلمان ورته په دند وګماري او داسې یو چاپریال ورته جوړ کړي چې ټول خلک باور شي چې په د شجنه یو ځل تاسو ذکر کوي دغه د فار ازار او ازیت نسته مشکل نسته بیا به ستونزه نه وي تر ډیره پوری. که څه هم موږ د شجنه معلمانو په برخه کې ډیر ستونزې لرو حکومت د ودانوي د فار کار کړی دی خو دغه شجنه معلمانو د فار هم باید مشکلات حل شي ځکه ډیری خلک خپل شجنه وسم نه پریږدي چې هغه معلمان وي چې لوړ سي کار وکړي زده کړي وکړي. نو د فار لا هم جدي کار ته اړتیا سته.
د معلوماتو له مخې اوس مهال په لشکرګاه او ګریش کې ډېرې، په نادالۍ کې کمې، خو په نورو ډېر لسو ولسوالیو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، که ځي هم